سلامونه د افغانستان په وخت سهار ته بجې شوې. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه ته لاړ شو، د دې خبرونه ډیره برخه د تاندې څنګ او تر څنګ د درسي ساعت اونې خبرونه ته ځانګړې شوې ده. اوس هم خبرونه
د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوه کاله پوره شول. طالبانو د 2020 کال د دسمبر په 23 د یو فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوي که هرې موسسې له دې پرېکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو په کار بندیز تورنیو نړیوال خبرګونونه راپرول، خو طالبانو خپل پریکړه بدله نه کړه او لا هم ښځې په ټولو غیر دولتي او شمېر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبان د ښځو په کار د بندیز سربیره د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی دی. د طالبان د حکومت ټول ګټو چار وزارت وایي تیره میاشتې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 1,350,133 میټری ټنه انتقالات ترسره کړي دي. د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي چې د صادرات واردات د حیرتان اقینې توغونډې او هرات خواف بندرونو له لارې ایشوي دي. اقشناس وړاندې ویلي وو چې هڅه کوي سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې وړاندې د طالبان حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو د لیږد د زیاتېدو خبر ورکړی. نړیوال بانک د دې دسمبر په 14 نیټه یې راپور ورکړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکي روښانه نه دی. په راپور کې راغلی و چې د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله څو چنده ښکته شوي، خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی. د خبر پښتونخوا د مومندو قبایلي ازدلې بایزو سیمې یو شمېر مشران وایي چې د سیمو ته د وسلوالو راتګ خلک اړ کړي چې خپلې مینې پرېږدي او کډوال شي. دغه مشرانو د دسمبر 2020 د ازادي راډیو مشال څنګ سره په خبرو کې ویلي چې سیمې ته د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي ورغلي او خلک اړ شوي چې د سیمې کړې بار کړي. د دغه مشرانو په خبره د سیمې خلک یو ځل بیا کډوالېږي او د خپل راتلونکي په اړه ډېر نهیلي دي. د خبر پښتونخوا د مومند په بایزو کې له وړاندې په 2013 او د 2012 کلونو کې پوځي عملیات ترسره شوي وو چې له بنګل له کابل هغه مهال ډېر خلک نورو سیمو ته کډوال شوي وو. د خبر پښتونخوا مومندو ځل چې نږدې 15,000 خلک پکې ژوند کوي د افغانستان د ننګرهار ولایت د لالپورې ګوشتې او مومند ولسوالۍ سره نږدې پراته ده چې دواړو خواته پکې مومندان اوسیږي. پخوا د دې سیمو ترمنځ تګ راتګ ډېر عام و، خو د 2016 کال رئیس پاکستان د دغو سیمو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزه او پاسپورت درلودل لازمي کړي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وحشتناک یاد کړي او ژمنه یې کړي چې د خپل هېواد پوځي ځواک به پیاوړی کوي. هغه چې د یکشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د اریزونیا ایالت په فینکس سیمه کې خپلو پلویانو ته وینا کول وویل چې هېچا د هغو وسلو یادونه چې د بایډن ادارې په افغانستان کې پرېښودې او هغه سرتېري چې په هوایي ډګر کې وژل شول ونه کړه، خو زه دا ټول یادوم. هغه د بایډن پر حکومت نیوکه وکړه چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې طالبانو ته پرېښودې. ټرمپ وړاندې ویل چې د بد مرغه موږ د هغو وسلو لویه برخه افغانستان کې پرېښوده. تاسې باور کولی شئ دا څومره د وحشتناکه ده. او وروستی خبر هم دا چې د جنوبي کوریا پوځ وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ګټه د خپلو پوځیانو او وسلو په تیاری لګیا دي. جنوبي کوریا ویلي چې شمالي کوریا غواړي ډېر شمېر پوځیان بې پیلوټه الوتکې او نور وسلې روسیې ته ورکړي څو د اوکراین په جګړه کې ترې ګټه واخلي. د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ د جنوبي کوریا لوی د روسیې د دوشنبه په ورځ په بیان کې ویل چې شمالي کوریا تر اوسه 240 ملي متره توغندي، 120 ملي متره خودکار توغندي، لري واټن شتون کې توغندي زره موټرې او نور پوځي تجهیزات روسیې ته سپارلي دي. شیر محمد عباس ستانگزی وای امریکا و ناتو افغانستان و ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. ستانگزی د خبره پروند سوداګری او پنګونې خونی په غناس کې کړی چې په کابل کې د ایران سفارت سرپر سفیر هم پکې ګډون درلود. په دې ناس کې د افغانستان و ایران ترمنځ اقتصادي اړیکو پراختیا خبرې اترې هم شوې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وای د کابل او تهران د دښمن یو دی. دا شیر محمد عباس ستانگزی په باور لویدیز هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس ستانگزی د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي په یوې ناسته کې په کابل کې کړې دي. ستانگزی په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لا پسې ژورې شي. ستانگزی دا لویدیس پولاندی دا سیمی دا هیوادونو پر یوالی هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی د سوداګری او پانګونې خونی په دیناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي، که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې ډېره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یو رسیدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي، چې پاره دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي، افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانگزی وایي، طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سره سیمګي ده چې د ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خواره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازۍ او د سره غالبانې دوهې په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وعدو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې د طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالۍ ته ادامه ورکړي د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغییر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزینه شته چې ستاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړې چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نشي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکېټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي، اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د پرزیدل جمهوری حکومت ولسمشر مرسیال امرالله صالح دا کوي چې طالبانو په افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور بسترې روغتون کې وژلي دي. د طالبانو حکومت د وین سبیل مجاهد په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې هم ورته ادعا ایراد کړې دي. نور جزئیات پر راپور کړي.
د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلی و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري حکومت د بې هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دی او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 400 بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشنبه په ورځ په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2021 کال د اګست په 14 او 15 د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو کې په 400 بستریز روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیری د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړي یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلې دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاری فصیح الدین ته ده، د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و، څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح هم دا راز ادعا کړي چې د 2022 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر للوري پرته له محکمې وژل شوي دي. هغه هم دا راز ادعا کړي چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفو حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړي چې په 400 بستریز روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل:
زما د تر زوی وو، وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرځېدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو، راته وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. وی ویل که ډېرې پوښتنې وکړې تاسو به هم همداسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلې دي.
یو بل کس چې خپله هم د مخکني نظام پوځي وو ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی وه او 400 بستریز روغتون ته لېږدول شوی وو او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل:
هغه زخمی او کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې له شفخانې بهر کړی او ورته یې ویلي وو چې راشئ هغه یوسئ. په کور کې وو، د وخت په تېرېدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانې ته یې یوسي. بیرته یې هماغې شفخانې ته یووړ. په شفخانه کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. د یوې اونۍ وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د 400 بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډیر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدله او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې و. بیا زما اوښې ته زنګ راغی چې راشئ خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بیلابیلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکني نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې له 2020 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یونما زیاته کړې وه چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 له قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 له محکمو او قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې مستند کړې دي.
د ځوانانو خبرونه